السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه تر یولسو بجو ده په راپورونه کې اورئ چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې بیا د افغان او پاکستاني سرحدي قواوو ترمنځ نښته پیل سوې ده نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو خو تر هر څه مخکې له مسوم میوند څخه خبرونه اورئ
د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قومندان وایي د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیا نښته سوې افغان حکومت وسلوالو ځواکونو ته په پکتیا ولایت کې د هغو پوستو د نیولو امر کړی چې نړیوال ځواکونه ځنې وځي او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون پر سوریه د اسرایلو لخوا د هوایي حملو د روسي لړۍ په اړه خبرداري ورکړي پورا خبرونه د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قومندان د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشتازه نشته تاییدوي په پاسوال ګل نبی احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا ورانه سوې دروازه بیرته جوړه کړي چې جګړه ونشته
متاسفانه بیا هم د تیرو په شان باندې پاکستاني قواوو د موږ په حریم باندې تجاوز کړی دی او د سکهله وسلو سره چې پیغه کې د دوی ټانګونه دي د بيجو دي او سره د توپچی ما موجوده ده د مو په حریم باندې تجاوز کړی ده او مجبور دي موږ پرسونل دی غوی په مقابله کې سرحدي قوا دفاع ته وتل دي د خپل حریم نه په دفاع کې د اوس لپاره جګړه روانه ده
تیرونی هم افغان سرحدي ځواکونو له پاکستاني ځواکونو سره د څو ساعته نشته وکړه چې یو افغان پولیس پکښه ووژل شو او څو نور ټپیان شول په دې نشته کې افغان ځواکونو ویلي و چې د ګوشتي په سیمه کې د پاکستان لخوا نوې جوړه شوې دروازه او تاسیسات لمنځه وړي دي په دې اړه نور جزئیات پروانه خبرونه کې واوري افغان حکومت وسلوالو ځواکونو ته په پکتیکا ولایت کې د هغو پوستو د نیولو امر کړی چې نړیوال ځواکونه ځنې وځي ولسمشر حامد کرزی پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ شکین کې د هغو پوستو کې خپل جزئي تامونه ځای پر ځای کړي چې نړیوال پوځیان ځنې وځي امنیت شورا هم درز امر وکړ چې افغان ځواکونه دي په ټول هیواد کې په هغو پوستو کې ځای پر ځای شي نړیوال پوځیان ځنې وځي په پرونی غونډه کې هم درز دفاع وزارت دند وسپرل سوچ د توپ او ټانک په ګډون د افغان پوز زړې وسلې د یو کال په مده کې ترمیم کې غونډه همدارس د مالی وزارت دند وسپرل چې د دې وسلو د ترمیم لپاره د دفاع وزارت په لمړي پړاو کې شپږ میلیون ډالر بودیجه برابر کړي په افغانستان کې د هین پمرسته د قانونو ملي انسټیټیوټ جوړیږي د دې انسټیټیوټ جوړول موافقه پرون له ولسمشر احمد کرزی سره د یو هندي پلاوی په کتن کې وسوه د افغانستان د جمهور ریاست په رسمي انټرنیټ پانه کې په دې اړه غلی چې د افغانستان د قانونو د ملي انسټیټیوټ جوړول لګښت به د هند له بلایي وزمر ستور کول کیږي د ارګمانی د انټرنیټ پانه د خبر لمخې په پرونی کتن کې د هند د ستری ټاټا کمپنی مشر اس راما دواوی چې د مهارتونو د پراختیا په چارو کې د هند د صدر اعظم صلاحکار دی هم حاضر وو او په کتنه کې په افغانستان کې د قانون په برخه کې لپنګونې سره لیوالتیا وشو ده د خبر لمخې افغان ولسمشر د ټاټا کمپنی مشر په افغانستان کې د پانګونو د شو امکاناتو د برابرولو ډاډ ورکړ او د کابل سره په ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعارو سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغاني او پنځه دېرش پوله یو یورو درې افغاني او پنځوس پوله یو انګلیسي پونډ شپږ اتیا افغاني او اویا پوله یو سعودي ریال څوارلس افغاني او پنځه نوي پوله زر ایراني تومنه پنځلس افغاني او نوي پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه شپږ شپېته افغاني دا هم د سیمې امنیتي څخه خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون پر سوریه د اسرایلو لخوا د هوایي حملو د ورستي لړۍ په اړه خبرداري ورکړ په بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله ویل سیبي چې د په دې اړه د راپورونو له وجې سخت اندېښمن دي او له ټولو اړخونو غواړي چې لزغم څخه کار واخلي د اسرایلو دا اقدامات د جنو عربي هیوادونو خوا وغندل سول او د مصر ولسمشر محمد مرسي وویل چې د حمله له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده او په سوریه کې روانه جګړه نور هم پیچلې کوي د اسرایلو پرونی حمله په تیرو دوو ورځو کې دریم دا ډول حمله و او د سوریه په کړکیچ کې د اسرایلو د شکل کې دوه د پراخېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي د ملګرو ملتونو یو جک پوړی چېړونکو وایي تر اوسه چې کوم شواهد او مدارک ترټول سی تر څرګندېږي چې د سوریه یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي. د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د څیړونکو د خپلواک کمیسیون غړي کارلا دیل پوتینی د خبرې پرون له ایتالوي ژبې سویس تلویزیون سره وکړې. هغه وویل څیړونکو په ګاونډیو هیوادونو کې له قربانیانو او هغو ډاکټرانو سره مرکه کړې چې د ټپیانو درملنه کوي. د هغې په خبره له شواهد او اعترافاتو داسې ښکاري چې په سوریه کې د یاغیانو لخوا ساریان ډوله کیمیاوي ګاز کارول شوی دی. دیل پوتینی وایي کمیسیون یې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي پیدا کړي چې څرګنده کړي د سوریې دولتي ځواکونو دي کیمیاوي وسلې کارولې وي. د ولسمشر بشار الاسد حکومت او یاغیان یې یو پر بل د کیمیاوي وسلو د کارونې تورونه لګوي. دا ازادي راډیو ده. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ شخړه وسوه. راپور نوې د بنگلاديش د پلازمینه په مرکز کې په زرګونو امنیتي ځواکونو یو ستر مظاهره د اوشکي بهونکو غاز او د ربړي مرمیو په مرسته خوره ورکړه. اسلام پال مقدساتو ته د سپکاوي پر ضد د شدید قانون او د مرګ د سزا لپاره نارې وهلې. دا کړکېچ په داسې حال کې سرپرست کوي چې دوی ونی مخکې د یوې ودانۍ د نړیدو له کبله خلک پر حکومت په غوسه دي. په داسې حال کې چې تر نړیدلې ودانۍ لاندې د ژغورنې هڅې روانې دي، په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 600 لسټنو ته پورته شوی دی. د مصر حکومت د تورستانو د هڅولو په مقصد اعلان کړی چې لدې ورسته سیلانیانو ته د شرابو د تشولو او د لامبولو جامو سره د ګرځېدو اجازه ورکوي. د مصر د توریزم وزیر هاشم زازو چې پرون په متحده عربي اماراتو کې په یو مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې وویل د مصر حکومت هیله لري چې په دې هیواد کې د 2011 کال په پاڅون وروسته به سږ کال د سیلانیانو شمېر لږ تر لږه یو پر 15 زیات شي. زازو د سلفي او افراطي ډلو دا تفسیری چې وای پر الکول او د لامبول جامو سره د شوزو پر څرګندېدو باید بندیز ولګول سي په اهمیت او بللې. او په انګلیسي ژبه وویل چې په مصر کې د لامبو د جامو لرونکو شوزو او د شرابو هرکلی کیږي. په مصر کې لپاتون مخ کې توریزم د هیواد د ملي عوایدو لسو څخه باندې یو برخه جوړوله او په 2010 میلادي کال کې نږدې 2.5 میلیارد ډالر په دې برخه کې کښته پورته سوي دي. او د لیبیا پارلمان پرون هغه قانون تصویب کړ چې په نوې اداره کې د معمر القذافي په مشرۍ د پخوانی رژیم د جګپړو چارواکو پر کار کولو بندیز لګوي. پارلمان دا قانون د هغو ملشو ځواکونو چې د 2011 کال په پاتون کې وي برخه اخیستې ول څو اعتراضونه ورسته تصویب کړ. د ملشو پارلمان ته په غوسه و چې ولې د قانون په سمدستي نه تصویبوي. کارپوهان وایي چې د نوې قانون په نتیجه کې شایي د لیبیا ګڼ شمېر اوسني مشران له کاره ګوښه شي. افغانستان سیمه نړۍ خبرنه سالم محمد صالح د سر په پاتخ خبرونه کې ډیر سره مالوسی.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. راپور نوې چې د ننګرهار په ګشتي ولسوالۍ کې بیا د افغانستان او پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ نشته افایل سوي ده. د سرحدي ځواکونو یو قومندان
پاکستانی قواو د شکیلا وسلو سره چې په هغه کې د دوی ټانګونه دي د بجلیو دي د مخ حریم باندې تجاوز کړی ده.
په ګشتي کې ورستوي شخړو ته په پام سره د هلمند پوځي چارواکي وایي
داد درکو چې موږ همیشه وخت حاضر آماده یو څخبل د وطن او د سرحدات د نوامیس ملي ساتنه وکړو.
بلخو د زابل ځوانان به وای چې دوی هم ترچا کم ندي
که هر مملکت پر افغانستان ارغلو کوي موږ د پاپ خطر کې ولاړ.
په بدخشان کې مو د خلکو لستونزو هم خبر وو. 219 پروګرامونه د نورو مسلو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه راپورونه څرګندوي چې د ننګرهار په ګشتي ولسوالۍ کې بیا د افغانستان او پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ نشته پیل شوې ده. په سیمه کې ځینو قومي مشرانو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل پر هغې دروازې او تاسیساتو کار پیل کړي چې سمه د مخکې نړول شوي وه. شاه محمود شینواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. شینواری صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
ډېره مننه سالی صاحب. د وروستیو رپورټونو له مخې موږ د سرحدي ځواکونو له مطبوعاتي مسؤل ادریس محمد سره هم اړیکه ونیوله. د هغوی د معلوماتو له مخې تېره ورځ پاکستاني ځواکونو د ګوشتي ولسوالۍ په هغه دروازه باندې او تجهیزاتو باندې چې مخکې په جګړه کې ړنګ شوي وو هغوی کار پیل کړ. وروسته سرحدي پولیسو دوی ته خط واستولو. د خط له لارې غوښتنه کړې وه چې په دغه مسله باندې لنجمن سیمه ده دغه تاسې دغه کار بند کړي، خو هغوی بیا هم د دوی دغه خط ته مثبت ځواب ونه ویلو. وروسته دوی غوښتل چې نن سهار اته بجې او شل دقیقې غوښتل چې دغې د کار مخه ونیسي، ولې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه لومړی په دوی باندې برید شو چې همدغه برید د جګړې لامل شو چې دوه طرفه جنګ ونخسته او درنې وسې پکې هم کارول کېږي. یو څو شېبې وړاندې مې چې ورسره خبرې وکړلې، اوس هم جګړه روانه ده او روسي جزیات دا دي چې افغان ځواکونو وکولی شول چې هلته په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو یو پوسته چې د ذکیات په نام باندې مشهوره ده هغه ووژي او بشپړ توګه ړنګه کړي. د دوی د معلوماتو له مخې په دغه پوسته کې چې پاکستاني سرتېري ځای پر ځای وو هغوی ته مرجوب له اوښتې ده ولې شمېره نه ده معلومه.
بله، شنوارې سره دا پوسته د افغانستان په خاوره کې دننه وه؟
دا پوسته د افغانستان په خاوره کې هغوی جوړه کړې وه، هغه ساحه چې لانجمنه سیمه ده په همدغه سیمه کې دوی دا پوسته جوړه کړې وه. دغه پوسته د دغه تاسیسات سره خوا کې وه چې پاسو په لوړه څوکه باندې وه چې دا دوی دپاره هم ډېره خطرناکه وه.
د ننګرهار چارواکي څه وایي چې د امنیتي ځواکونو اکمالولو ته یې څه پلان سنجولی دی، خصوصا هغو ځواکونو ته چې په ګوشتې کې پراته دي؟
ولر مقام هم منتر دی والا خپل نظر شریک کړی دی. دوی وایي چې دوی د خبرو اترو لارې نه هم تیر ورځ راهیسې په ننګرهار کې قونسل عام ولای ته غوښتل شوی وو، ترې غوښتنه شوې وه چې تاسې په څو پیسې د مسلسلي تاسې کار مه کوئ. دوی وایي چې مونږ خبرې روانې دي، خو دوی په برخه کې چې دوی خپله امنیتي ځواکونه یا نور اکمالات هلته کړي دي که نه، په دې اړه دوی کوم نظر نه دی ورکړی. ولې بیا هم د ولایت مقام وایي چې مونږ د پاکستاني ځواکونو سره هم دا خبره شریکه کړې ده چې په دې اړه د خبرو لارې نه دغه مسله هواره شي.
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې. د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان هم د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تازه نشته تایید کړه. پاسوال ګلنبی احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا ورانه سوې دروازه بیرته جوړه کړي چې جګړه ونشته. هغه وایي چې د پاکستان ځواکونه په دې جګړه کې له ټانکونو او درنو وسلو کار اخلي. احمد زبیر ژمن له شغلي احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان پاسوال ګلنبی احمدزی ویل کیږي په ګوشتي کې یو ځل بیا د سرحدي ځواکونو او د پاکستان د ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده، که په دې اړه معلومات راکړي.
متاسفانه بیا هم د تیرو په شان باندې پاکستاني قواوو د موږ په حریم باندې تجاوز کړی ده او د سکیله وسلو سره چې په هغه کې د دوی ټانګونه دي، د دوی ژوو دي او ورسره د توپچي حمایه موجوده ده، د موږ په حریم باندې تجاوز کړی ده او مجبور دي موږ پرسنل د هغوی په مقابله کې سرحدي قوا دفاع ته وتلي دي، د خپل حریم نه په دفاع کې د اوس لپاره جګړه روانه ده.
نو جګړه کله پیل شوې ده او په هغه مخکنۍ منطقې کې چې څو ورځې مخکنۍ خطر
مخکنۍ منطقې کې ده چې غوښتل چې بیا له سره هغه پخوانۍ ورانه سل دروازه له سره جوړه کړي. موږ پرون دوی ته یاداشت ولېږه، دوی ته منفر ولېږل، ولې په شدیدو الفاظو زموږ خبرې رد کړې، زموږ ناسته یې رد کړه، زموږ په اشتهار ته اصلا ارزښت ورنه کړ. متاسفانه چې نن بیا هم کار روان وو او دوی د ډزو په تبادلې او د ډزو په کولو سره خپل کار پیل کړ، چې موږ فقط هغه خپل اصولي موقف نیولی دی او د خپل حریم د دفاع لپاره موږ مقابلې ته درېدلي.
تر اوسه پورې د تلفاتو معلومات تاسو ته رسېدلي او که نه؟
نه، تر اوسه چې نه ده، الحمدلله د موږ تلفات نه سوه ځله تر اوسه روښانه نه ده.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان پاسوال ګلنبی احمدزی وو. د ګوشتې د شخړې په اړه نور جزئیات د ازادي رادیو په وی پاڼه کې کتلی سي. پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. د ګوشتې د شخړې په اړه تاسو څه نظر لري؟ کولی سي چې خپل نظر د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه راته ولیکئ چې پته یې د facebook.com/azadiradio.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
په ګوشته کې تر وروستي کړکیچ وروسته وړم ورځ او پرون په زابل کې د پاکستان پر ضد مظاهرې وسوې. اوس د دغه ولایت ځوانان وایي چې له پاکستان سره د ممکنه جګړې د پاره یې نوم لیکنه پیل کړې ده. جزئیات د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
د زابل ځوانان وای د پاکستان پر ضد د وړمې ورځې په مظاهره زړه نه دی یخ شوی، ځکه نو پرون بیا د دغه هیواد پر ضد مظاهره وکړه او اوس وای له پاکستان سره د جګړې لپاره نمونه لیکو. دوی وای زابل هم له پاکستان سره ګډه پوله لري، خو که دغه هیواد بیا د افغانستان پر هر ولایت برید وکړ نو دوی به د سترګو په رپ کې ځان د جګړې میدان ته رسوي او بیا به تر شا نه راګوري. دوی وای موږ د خپل دولت، اردو او پولیسو ملاتړ کوو، که هغوی مو په خپلو لیکو کې ور شاملوي او وسلې راکوي هم سمه ده، کنه نو له پلرونو په راپاتې ټوپکونو هم د پاکستان د یرغل ځواب ویلای شو. ځوانان وایي تر اوسه پورې په زابل کې د سلو په شاوخوا کې ځوانانو له پاکستان سره د احتمالي جګړې لپاره نومونه لیکلي او دغه لړۍ اوس لا هم په درز کې روانه ده. بسم الله، عبدالقیوم او نعمت الله د هغو ځوانانو له ډلې څخه دي چې نومونه یې لیکلي او وایي د وطن د ساتنې لپاره نه په سر بند دي او نه هم د مال پروا لري.
موږ د لارین د پاکستان پر ضد وکوي بیا نورم کوو، نومونه ټول نمشته کړل او له هیواد په سر به کار کوو که هر مملکت پر افغانستان یرغل وکوي موږ د په خاطر کې ولاړ یو.
بلې، موږ خپل نومونه ولیکل، قرباني ورکوو. موږ د افغانستان د سرحداتو په خپل ساتنه کوو او د خپل پولیسو سره همکاري په هر ډول همکاري ورسره کوو.
نه یوازې د ګوشتې ولسوالۍ بلکې ټول افغانان غواړي چې د خپل هیواد ساتنه وکړي. موږ خپل نوم ثبت کړی دی. ټولو ځوانانو ته زه وایم که چېرې زموږ هیواد نور څوک لاندې کوي، سبا مو ناموسونه لاندې کوي، نو کوشش دې وکوي چې نور د خپل هیواد پردوی لاس ته نور لکوي.
د زابل د سولې شورا مشر محمد داود ګلزار چې د پرونی لاریون مشري یې پر غاړه وه، وایي چې یو پخواني جهادي قومندان په لاریون کې له ځوانانو څخه د نوم لیکنې غوښتنه وکړه، بیا نو ځوانانو ته خدای ورکړه او څوک یې د ټینګې نه و. دی وایي ځوانان په یوه خوا هم نه ایسارېدل، اخر مجبور شو چې د دوی احساساتو ته د درناوي په موخه مو دوه تنه د ځوانانو د نوم لیکلو لپاره وټاکل.
کوم چې د نوم لیکنې راغوسي جهادي قومندان راغوه کوي که چېرې نوم لیکنه ته خلک چمتو وي، بیا کوم چې غونډه خلاصه شو نو ګڼ شمېر ځوانان د نوم لیکنې په ځای پسې ګرځي چې باید نوم لیکنه وشي. هغه د دوی احساسات ډېر قوي و، بیا مو دوه نفر ورته معلوم کړو چې هغه د دوی تسلې لپاره اوس پیلا هغه نوم لیکنه وکړي. نو بالاخره خلک بیا تر کوره پورې هم ورسته راغلو په ماپښین کې.
څو شپې وړاندې د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د پاکستان سرحدي پولیسو پر افغان سرتیرو یرغل وکړ چې وروسته بیا د یو افغان ځوان په وژل کېدو او د دریو نورو په ټپي کېدو سره نه یوازې پاکستاني پولیس په شا وتنبول شول، بلکې مړه او ټپیان هم شول او هغه دروازه هم له بېخه ونړول شوه چې له څه مودې راهیسې یې پاکستانیان تر ډیورنډ کرښه دې خواته په جوړولو اخته و. تر دغې جګړې وروسته د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ځوانانو د خپلو سرتیرو او دولت په ملاتړ او د پاکستان پر ضد مظاهرو ته مخه کړه چې لا تر اوسه روانې دي.
بلخوا د هلمند سرحدي پولیس وایي له پاکستان سره پر پوله د هر ډول بریدونو ځپلو ته چمتو دي. د پولیسو په شپږم سرحدي زون کې د سلګونو پولیسو لخوا د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو سره په جنگ کې د شهید شوي سرحدي پولیس فاتحه واخیستل سوه. جزئیات د الیاس دای په رپورټ کې.
په هلمند کې د شپږم سرحدي زون مسولین وایي د پاکستان او ایران سره د هلمند پر ګډه پوله پراته سرحدي سرتیري د ګاونډیو د هر ډول برید او د سیسې په وړاندې چمتووالی لري. د شپږم سرحدي زون درستیزوال سمنوال عبدالحمید صدیقی رسنیو ته وویل ټول کنډکونه او پر سرحد پراته جستامونه د ډیر لوړ مورال له مخې چمتو دي چې پر سرحدي سیمو پیښیدونکي تحرکات او بریدونه شنډ کړي.
شخص قماندان سر قماندان اعلی قوای مسلح دولت جمهوری اسلامي افغانستان حامد کرزی ته اطمینان درکوو او داد درکوو چې مونږ همیشه وخت حاضر آماده یو چې خپل د وطنو د سرحدات د نوامیس ملي ساتنه وکړو. هماغه سې چې قاسم شهید ځان په شهادت ورکړه ټولو پرسونل حاضر دی، بیا هم تکرارو حاضر آماده یو در هر نو وظایف، در هر نو شرایط، پر هر نو دغه چې ووسی مونږ خپل وظیفه او دنده ساتو.
د هلمند قومي مشران او سپینجری وای د پاکستان سره د هلمند پر پوله درامست کیدونکو هر ډول بردونو پر مهال د افغان ځواکونو سره مرسته کوي او د هغوی تر شا درېږي.
ته وینې اوس پیلن لپاره ملي پولیس او ملي اردو مشترکاً ګډن دا په دې معنی چې موږ همیشه آماده یو چې د خپل تاریخ، خپل د وطن، د خپل ملي حاکمیت د ساتنې لپاره، د خپل وطن د حفاظت لپاره، د ټولو دشمنانو مقابل کې همیشه په یو لاس په یو وحدت باندې آمادګی لرو او د خپل وطن دفاع وکړو.
موږ د قبایلو خلک، موږ د هلمند خلک، زموږ ټول قومونه وو، ټول خلک او افراد مسله ځواکونو تر شا ولاړ دي، خپل پر یوازې را خاوره باندې چې هر دشمن مقابله وکړي، موږ هر پارت به خپل وینه تر قربان.
قومي مشرانو د مرکزی حکومت څخه د هلمند د سرحدي پولیس لپاره د درنو وسلو او پریمانه مهماتو غوښتنه هم وکړه. که څه هم دولتي چارواکي وایي تر دې دمه د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو د ځواکونو لخوا پر ګډه پوله کوم تحرکات او بریدونه نه دي ترسره سوي، خو د دغه 600 کیلومتره سرحدي پولې د ساتلو لپاره ګڼ شمېر افغان سرتیري په دنده ګمارلې دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د غوښتې د شخړې په اړه په باسنو کې را سره برخه واخلې. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه ته ورسې، دغه پاڼه لایک یا خوښ کړي او په دې اړه خپل نظرونه راته ولیکي. پته یې د facebook.com/azadiradio. د ننګرهار د ولایتي شورا او ملي شورا وکیلانو له ولسونو سره له درې ورځنۍ ناستې وروسته خپل منځي یووالی اعلان کړ او د ننګرهار د اوسني وضعیت په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. جزئیات د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار د ولایتي او ملي شورا غړو په ګډه په دې ولایت کې له قومي مخورو، استادانو او د بیلابیلو ټولنو له مسولینو سره درې ورځې پر لپسې غونډې وکړې او د یک شمې پورز په یو خبري ناسته کې راڅرګند شول او د ننګرهار د اوسنی وضعیت په اړه یې په ګډه یو پریکړه لیک خپور کړ. دغه پریکړه لیک د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی ولوس چې په کې راغلی د ننګرهار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی او دوی به په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار د برخلیک د معلومولو په موخه له ولسمشر سره کښېني تر څو د یو سالم بدلون پر رامنځته کولو سره په دې ولایت کې پرتی سنځي اواری کړی.
د دولت څخه هله منی چې د ولایتي ادارې د موجودیت او د دند په حق سالم تصمیم ونیسي او د ننګرهار د خلکو تشویشونه رفع او د ننګرهار پرګنو ته د کفایت، قانونیت، شفافیت او د عدالت جد تجربه اطمینان ورکړي.
د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر او د مشانو جرګې رئیس فضل عادی مسلمیار هم ټینګار وکړ چې دوی به د ولسمشر راتلونکي پریکړې پورې صبر کوي او کچېرې راتلونکي پریکړه د دوی د غوښتنو پر بنسټ ولاړه نه و نو دوی به خپلو مدني حرکتونو ته ادامه ورکړي.
د اوس دستی د مشرقي د اتفاق او د اتحاد لپاره مونږ ټول په دې نتیجې ورسېدلو چې هغه د افغانستان منتخب رئیس جمهور دی، دا غي سره باید مشوره وشي، دا غي سره باید د مازیله شریک شي او خدای دې وکړي چې مثبت ځواب ورکړي. مونږ امیدوار یو چې مثبت ځواب ورکړي.
کمن هر څومره لارې بندي کو او کوڅې بندي کو یو بدلون لپاره او مرکزی حکومت مونږ کار کړی نه مونږ دی فائدې د دې د بدلون او د درېدلو صلاحیت او د تقدیر صلاحیت د ارتقا صلاحیت د میډال ورکولو صلاحیت د مرکزی ادارې او شخصي درې جمهور صلاحیت.
د ژورنالیستانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا حرکت به خپل د دوی د ځان په اړه څومره ګټور وي وویل چې په تیر کې به له دوی څخه هم تیروتنې شوي وي، ولې ټولو په ګډه د راتلونکي په اړه د ننګرهار ولس ته ډاډ ورکړ چې دوی به د ننګرهار د اصلاح او پرمختګ لپاره هڅې کوي. د ننګرهار د والي پر وړاندې دغه حرکت داسې مهال لویه بڼه غوره کوي چې شاوخوا شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې د غړي حاجي ظاهر قدیر په مشرۍ د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه په زرګونو خلکو د والي ګور غشردي پر ضد مظاهرې وکړې او له دندې څخه د لری کېدو غوښتنه کوله. د دوی د مظاهرو هغه حرکت اوس په خبرو اترو بدل شوی او دا په دې حرکت کې اوس د ولسی جرګې مشرانو جرګې ولایتي شورا یو شمېر غړي هم برخه لري.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې په نړیوالو رسپونې کې د افغانستان په اړه سره غلي.
بوستن هرالد ورسپانې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د اوختي ورستۍ مرګ ژوبلې موضوع څېړلې ده. ورسپانوي په 40 ساعتونو کې په افغانستان کې و امریکایي سرتیري وشل شول چې دا په دې څو ورستیو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ ده. بوستن هرالد لیکي امریکایي سرتیرو ته دا مرګ ژوبله په داسې حال کې اوختي چې د طالبانو لخوا پیل شوي پسرلني عملیات اوج ته رسېدلې دي. د مقاله لیکونکي افغان حکومت ته د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای لخوا د ورکول شو پیسو موضوع هم یاد کړی او لیکي چې افغان ولسمشر د دې پیسو اخیستل تایید کړی دي او هیله ښودلې چې دا مرستې به دوام وکړي. بوستن هیرالد د غراز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د افغانستان د جمهور رئیس په حواله ویلي چې د افغان حکومت د شرطونو له امله په دې اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې ځنډیدلې دي. د برتانی چاپ ډلی ایکسپرس ورسپانې بیا په هلمند ولایت کې د وسلوالو د بمونو جوړولو پر یو مرکز د افغان او برتانوي سرتیرو د عملیاتو په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي ځانګړو برتانوي او افغان ځواکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو په نښه کولو لپاره چې په دې وروستیو کې درې انګلیسي عسکر وژلي وو د طالبانو د بم جوړولو پر یو مرکز عملیات ترسره کړل. دغه سرتیری تیرسی شنبه د سړک د غاړې د اومین په چودنه کې چې خای د الوزولو وسیله له ایران څخه راوړل شوی وي وواشل شول. دلی ایکسپریس لیکي د چودنې د ماسټیف په نامه هغه موټر هم زیات تخریب کړی چې تر ډیر حده پرې د سړک د غاړې ماینونه تاثیر نه کوي. ورسپانه د برتانوي ځواکونو په حواله لیکي چې دا مهال د پوز انجینران د ماسټیف موټر پاتې شونی څېړي چې معلومه کړي په څه ډول چودونکو موادو سره لګېدلی دی. له 2000 کال په دې خواله کله نه چې ماسټیف پوزي موټر تولید شوی دا لومړی ځل دی چې دغه درویشتنه درون موټر د سړک د غاړې په چودنه کې ویجاړېږي. په لخکرګا کې میشت د برتانوي ځواکونو پوزي څېړونکو اوس دا څېړي چې آیا ماسټیف موټر نور دفاعي آلاتو او پرزو ته اړتیا لري او که څنګه. دا برتانی د پوز د بمونو د خونسا کولو یو مسؤل چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هیواد ته ستون شوی ډلی ایکسپریس ورسپانې ته ویلي هغه فکر کوي چې وسلوالو به د دې وروستۍ چاودنې وسیله له کومې بهرنۍ کړۍ څخه ترلاسه کړې وي. ورسپانې د برتانوي ځواکونو په حواله ویلي د زیاتې اندېښنې خبره دا ده چې د ماینونو د الوزولو دا نوې وسیله ښایي د همهغو په شان وي چې د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې د اسرائیل پر ضد استعمال کړې دي.
د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې خلک د ډېری واورې د اوریدو او د خوراکي موادو ډاکټرانو او درملو له نشټوالي شکایت کوي. تر اوسه د ناروغۍ له کبله درې کسان مړه سوي دي. جزئیات د فراهیوت پر پټ کې.
د بدخشان د واخان ولسوال ګل محمد بلوڅ ازادي رادیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل د واخان په ولسوالۍ کې په کافي اندازه خوراکي مواد، متخصص ډاکټران او دواوی نسته. له همدې کبله درې کسان چې په مختلفو ناروغیو اخته وو مرسول. شاغلی بلوڅ وویل د دې ناروغیو خپرېدل د نورو لسکونو کسانو ژوند ته خطر پېښولی سي. نوموړي زیاته کړه د پسرلي په موسم کې د واورې اورېدل بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کړې دي. له بده مرغه د دې ولسوالۍ په کلینیک کې له اوو میاشتو راهیسې هیڅ ډول دارو درمل نسته. په یوه شپه درې بېوزلې کسان مړه سول. په عین حال کې د بدخشان د عامې روغتیا د طبي مرکزونو مسؤل ډاکټر نجیب الله رحماني وایي چې لږ تر لږه 14 کلینیکونه او نور طبي مرکزونه چې په لیرې پرتو سیمو کې واقع دي د دارو درملو له کمښت سره مخامخ دي. ډاکټر رحماني خبرداری ورکړ چې که مقامات د بدخشان په لیرې پرتو سیمو کې د طبي مرکزونو اړتیاوې پوره نه کړي نو یو بشري ناورین به رامنځته سي. نوموړي زیاتوي
اولان ادویه هیڅ موجود نیست.
لومړی په دغو طبي مرکزونو کې هیڅ دواوی نسته. له بلې خوا ډول ډول ناروغي خلک تهدیدوي. موږ په خالي لاس د ناروغانو درملنه نسو کولای. له چلنجونو خبره وتلې ده. دا یو لوی فاجعه ده. په عین حال کې دواخان ولسوال شاغلی بلوڅ وایي تر 80% زیات کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. نوموړي زیاتوي د خوراکي موادو کمښت، د ماشومانو د خوارځواکۍ ستونزې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. دی وایي د واخان له اوسیدونکو سره د خوراکي موادو او البسې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. په سلو کې 50% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغوی فوري مرستو ته اړتیا لري. د واخان غرنۍ ولسوالۍ د بدخشان له مرکز څخه لږ تر لږه 300 کیلومتره فاصله لري. د دې ولسوالۍ ډېر اوسیدونکي مالداري کوي. سیمه ییز مقامات وایي چې لا اوس هم د واخان زیات شمېر وګړي په ډبرین غارونو کې ډېر سخت ژوند کوي او له هر ډول بشري ټولنیز ژوند څخه بې برخې دي. د واخان اوسیدونکي او سیمه ییز مقامات له خیریه موسسو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد عزیز نیازی له پکتیا لیکي د پکتیا والي ته مو پیغام ورسوي چې موږ څوک د ولایت مقام ته په اساني نه پرېږدي. اکثره وخت مو کار په ولایت کې باندې وي خو د نن ورتګ راته ډیر مشکل وي. پولیس چې باید د ټولنې خدمتګار وي کله ناکله له عوامو سره بد چلند کوي او خلک له دولت نه خوابدي کوي. ذاکر سپای له کونړه لا ټولو افغانانو غواړو چې هیڅ کله د ډیورن کرښې د رسمي کېدو هڅونه مني. دا به تاریخي جفاوي. سلیم جان قانی له پکتیا د ولسمشر کرزی د دې خبرې ملاتړ کوي چې وایي افغانان ډیورن کرښه په رسمیت نه پیژني او نه یې پیژندلې ده. بریال سیمان خیل کابل زمون سرحدی پولیس ته د محمد قاسم خان پشان اوګا پوګا د پاکستان د تحرکات په وړاندې متحد شي. محمد عزیز نیازی په کابل کې د یو پارک د اتل محمد قاسم خان په نوم شي. او رازق له کندهار لیکي په دې ولایت کې د نشیانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس په لارو او کوڅو کې زیات تر سترګو کیږي، خو اکثر غلاو کې هم دوی لاس لري. لا دولت نه غواړو چې د دې ټولنیزې ستونزې مخه ونیسي.
دا وستا سوزنی ایسی میسونه د ننګرهار په ګشتي ولسوالۍ کې د روان شخړې په اړه په باسونو کې را سره برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ته ورسئ، دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ او په دې اړه خپل نظرونه راته ولیکئ. پته یې ده facebook.com/azadiradio. په ګشته کې د پیل شوې جګړې په اړه نور جزئیات د ازادي رادیو په پاڼه کې لوستلی سئ، چې پته یې ده ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. لس نیمې بجې سوې د